افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغانان یست نو د سولې له بهیر سره یوځای شي او که له سولې سرغړونه کوي امنیتي او دفاعي ځواکونه به مو ځپي. اشرف غنی دا څرګندونې نن په ارګ کې د اختر د لمانځه ادا کولو وروسته په لنډو څرګندونو کې وکړي. چین له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې خپلې اړیکې ښې کړي او د ستونزو د مخنیوي او کنټرول لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. په کابل کې امنیتي چارواکو له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو او پټاکیو له الوزولو ډډه وکړي. د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د کوچني اختر په ورځو کې شدید احضارات اعلان کړي دي. په پاکستان کې د ژغورنې عمله وایي د یو ټانکر له چپکېدو او اور اخیستو وروسته تر یو سلو شلو ډېر کسان مړه شوي. ټانکر د پنجاب ایالت د بهاولپور په احمدیه شرقه سیمه کې واوښت او کلیوال پرې راټول شول چې تیل ورڅخه واخلي. ټاکل شوی د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وویني. نریندرا مودی په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د متحده ایالاتونو د کانګرس مخکښو غړیو د هند په ستر بازار کې د پانګونې د خنډونو د لرې کېدو او له دغه هیواد سره د سوداګرۍ اړیکو د اسانه کېدو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په برېټانیا کې چارواکي وایي دغه هیواد په 12 سیمو کې لږ تر لږه 43 لوړې ودانۍ نامسؤنې پیژندل شوې او زرګونو کسانو ته وویل شول چې له کورونو ووځي. او مدني ازادي یو یو مدافع ډلې د امریکا لیو قاضي وغوښتل چې په خپل هغه حکم کې چې پر اساس په میشیګن کې د اوسیدونکو عراقیانو د ایستلو موقتی مخه نیولې د امریکا متحده ایالاتونو په ټولو برخو کې میشت عراقیان شامل کړي.
د خبرونو لنډیز منو ازادي رادیو اوریدل دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. اوس یو امنیتی مسله تیرو د سرپل ځینې اوسیدونکو دا کوي چې د ولایت امنیتی چارواکي د خلکو په وجنه او د ناامنیو پر منست کول کې لاس لري. تفصیل مجیب الرحمن حبیب زینه.
د سرپل اوسیدونکو د دې ولایت امنیتي لوړپوړي چارواکي د عام وګړو په قتل او له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. د سرپل ولایت یو شمېر اوسیدونکو نن شنبه په مسجد شریف کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې ادعا وکړه چې د دې ولایت د امنیت عامر اسدالله حبیبي او ورور یې حنایت الله حبیبي چې تر د مخکې د امنیت عامر وو د عام خلکو په قتل او طالب وسلوالو څخه په ملاتړ کې لاس لري. د سرپل ولایت د بلوک قشقري سیمې اوسیدونکو نور محمد وای چې څو موده وړاندې نعت الله حبیبي د هغه ورور او دوه قومي مشران په محصر کې په ډزو سره ووژل. نور محمد وایي په دولتي ادارو کې د دې چارواکو د نفوذ له امله د دوی د ورور او خپلوانو د قتلونو دوسیه نه ده څېړل شوې.
امر امنیت پیشینه عنایت خان بود کې د می یک سال مثال
د امنیت په خوانی امر عنایت خان چې د یو کال لپاره تند قرار دادی و په همدې موده کې سلطنه په سر پل کې وژلې. شخصا زموږ د خل من څخه زما ورور او دوه قومي مشران په ډزو سره په قتل ورسول. هغوی د قوم سپینګری وو. کله چې موږ دولت ته مراجعه وکړه موږ دوستیو ته رسیدګي ونه شوه. هر ځای د هغو امر وو نږدې وو چې ما هم ووژنې. بیا موږ له دې دوسیې څخه منصرف شو. هر ځای مو چاریزه وکړه چا مثبت ځواب را نه کړ ځکه هغوی مداخله کوله او هغه امیر وو. د سرپل ولایت بل اوسیدونکی خیر محمد مدعی دی چې د دې ولایت د امنیت پخوانی امر عنایت الله حبیبي او ورور یې چې برحاله د امنیت قمانډنۍ دویم درجه مقام دی د طالبانو په ملاتړ کې لاس لري او د دولت ضد وسلوالو سره د اړیکو څخه په استفادې د هغوی پر سیمه وسلوال برید ترسره کړی او څو تنه یې وژلي دي. خیر محمد وایي هغه د امنیت امر دی او موږ راغلو چې خپل دوستیه وڅېړو. پر موږ پسې یې خلک روان کړ تر څو موږ هم لمانځه ویسي او بیا مجبور شو چې اوس له وسلو سره تګ راتګ وکړو. هغوی چې پر موږ پسې دي هغوی د عنایت خان کسان دي او هڅه کوي موږ وبښنې. له برید چې دوی کړی وو یوه میرمن او یو سړی ژوندی راپاتې دي. دوی له طالبانو سره په ارتباط کې دي او له هغوی سره یو ځای موږ پر سیمه حمله وکړه چې بیا د عنایت خان یو سرتیری ووژل شو. د سرپل ولایت اوسیدونکو ادعا کوي اسدالله حبیبي چې په تازګۍ سره د خپل ورور عنایت الله حبیبي پر ځای د دې ولایت د امنیت عامر ټاکل شوی په نامنه یو غلا او د خلکو اختطاف او له خلکو څخه په باج اخیستلو کې لاس لري. د سرپل اوسیدونکو وایي چې د امنیت عامر دا کار له خپل وظیفوي صلاحیت څخه پر استفاده او له طالبانو سره د اړیکو په درلودلو ترسره کوي.
هلی اسد خان برادرش
اوس یې ورور اسد خان د امنیت عامر دی. دوی ټول یو دي. د حمد عنایت خان ورور دی. دی خلک وژنې غلاوې ترسره کوي او کله چې خلک اختطاف کړي بیا ترې شل لکه دیرش لکه افغانۍ یا حتی یو لک ډالر هم غواړي او بیا اختطاف کړی کس د طالب پلاس ورکړي او خوشی کړي او مسله پر طالبانو ختمه.
نام طالب اعلام میکنه.
په همدې حال کې د سرپل د امنیت امر اسدالله حبیبي دا تورونه ردوي او وایي چې سیمې ته د یادو موضوعاتو د تحقیق لپاره باید مرکز یو هیئت واستوي. نه خیر، دا یو محض ادعا ده. هیئت د راشي او بررسي د ترسره کړي، دا خبرې واقعیت نه لري. یوازې کس یم چې د طالبانو پر وړاندې په سرپل کې جنګیږم او زموږ له قوم څخه څوک طالب نه دی. باید یاده کړم چې د سرپل د امنیت امر او د هغه د ورور مدیان وایي دا چې موضوع له رسنیو شریکه کړي، حکومت امنیتي خطر ورته متوجه شو، پر به د امنیت امر او د هغه پورور وي. تر دې په خو هم د سرپل ولایت پر امنیتي چارواکو له طالبانو سره د همکارۍ او د عام خلکو د ترور تورونه پوره شوي وو، خو تر دمه مرکزي دولت د یادو تورونو د څېړلو لپاره سیمې ته کوم خاص هیئت نه دی استولی. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په راپور کې مو د سرپل ولایت د اوسیدونکو د شکایتونو په اړه واوریدل. په افغانستان کې د شینکیو کوشن کراټی څانګې مسؤلان وایي چې د بدني روزنې ریاست ورسره همکاري نه کوي. تفصیل له شاه محمود شینواري نه اوري.
په افغانستان کې د کراټی فدراسیون تر چتر لاندې د شینکیو کوشن کراټی مشر او نړیوال قهرمان اباسین شینواري وایي تر اوسه یې ټول سفرونه او هلې ځلې په شخصي امکاناتو کړي او په کابل کې د بدني روزنې ریاست ورسره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. د همدې ورزش د ملي ټیم کوچ استاد ګرانغه عادل وایي اباسین شینواري چې د شینکیو کوشن کراټی په برخه کې نړیوال اتلولي خپله کړې او دغه برخه یې په نړیوالو فدراسیونونو کې راجستر کړې. دا هر څه یې په شخصي امکاناتو کړي او اکثر نړیوالو مسابقو ته د قرض په پیسو تللی دی.
د کوریا ته آسیا په سطح د 55 ملکونو مسابقه ولې په قرضو پیسو باندې تللی. که څوک ثبوت غواړي نو زور ته ورکوم، هغه د اوس هم قرضداره ده. اوس چې د قازقستان ته روان ده نو 100% ما دا یقین ده چې موږ تربیت بنی ته لاړو، اولمپک ته لاړو، هر طرف ته موږ دروازه وټکوله، خو چا کومک ونه کړو، مجبور چې موږ قرض واخلو.
اباسین شینواري په ګڼو آسیایي او نړیوالو مسابقو کې برخه اخیستې چې د 2018 کال په لوبو کې د آسیا په کچه یې درې مقام خپل کړی او د نړۍ 14 غوره روزونکو په ډله کې راغلی.
ترک مربند دریم ډان لرم، چورین افغان یم، چې دریم ډان درجه مې اخیستې ده. دریم ډان په کراټو کې بهترین استاد دی، د نړۍ په سطح باندې لومړی درجه استاد سند لرم. او دا کپ هم چې تاسو ګورئ دا د کراټو په دنیا کې لومړنی کپ دی چې ما راوړی دی افغانستان ته. دینه مخکې چا نه راوړی. دا د آسیا د بهترین فایټر ټیټل یا لقب دی. دغه سرټیفیکټ چې تاسو ګورئ دا په کوریایي او انګلیسي ژبه لیکل شوی دی، چې دې کې زه هم د آسیا د منتخب ټیم غړیتوب او د دریم مقام هغه سند
دی. وایي اوس د آسیا منتخب ټیم غړیتوب هم ترلاسه کړی او په نږدې وخت کې په قزاقستان کې د دوه نوي ملکونو ترمنځ د ترسره کیدونکو نړیوالو سیالیو برخوال دی. اباسین شینواری وایي د راتلونکو مسابقو د تګ راتګ او د ویزو د اسانتیاو په برخه کې څو ځلې د بدني روزنې ریاست نه د همکاري غوښتنه کړې، خو هغوی ورته د نه ځواب ورکړی.
موږ وایو وریزه کوو، در څه کوو، مخکې دینه چې موږ ورته خپل پیشنهاد وړاندې کوو، هغوی تاسو خپل ځان ته څه مالي امکانات برابر کړئ، خو تر څو به دا کار موږ کوو. ځکه یو ځلې لاړو، زه تر اوسه پورې دا څلورم ځل و چې زه په خپل مالي لګښت باندې د لوبو ته سیمینارونو ته لاړم، مسابقات ته لاړم او خپل ټیمونه مختلفو مملکتونو ته بیوړم.
نوموړی وایي د راتلونکو نړیوالو سیالیو نه وړاندې لازمه وه چې په یو ملک کې کم ترسره کړی وای، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې پاتې دی. ومو غوښتل چې په کابل کې د بدني روزنې ریاست مسؤولینو نظر هم واخلو، خو په اړیکې نیونې بریالي نه شو. یو شمېر لوبغاړي وایي که چیرې مرکزي ادارې په ولایتونو کې د نوو تنکیو لوبغاړو ملاتړ وکړي او وایي هڅوي ډېر نوي او ښه استعدادونه برابر سره شي.
زه خبري نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
د پاکستان په پنجاب کې د تیلو یو ټانکر کې ټانکر تر نرس کوریدو وروسته د اور په لمبو کې سوځېدلې، چې لمبو یې لږ تر لږه 140 کسان مړه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د حکومتي رسنوي د راپورونو له مخې د یکشنبې پر سهار د پنجاب صوبې د بهاولپور خارګوډي په احمدپور شرقي سیمه کې د تیلو یو ټانکر نسکور شو، خو چې کله ورته خلک د پټرول وړلو لپاره راغون شو نو په ټانکر کې یو زوروره چاودنه وشوه او اور یې واخیست. دغه رسنۍ د بهاولپور د روغتیا چارواکو په حواله وایي چې په دغه پیښه کې تر دې دمه لږ تر لږه 160 کسان مړه شوي او تر 300 زیات ټپیان دي، چې د درملنې لپاره یې د بهاولپور او پنجاب صوبې د نورو سیمو بېلابېلو روغتونونو ته لېږدولي دي. چارواکي وایي چې د پیښې په ټپیانو کې 40 ماشومان هم دي او زیاتوي چې د ډېرو ټپیانو د بدن د شپېتو 30% برخه سوځېدلې، چې له امله د 40 ټپیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړ شمېر پورته شي. د پاکستان د لوی لارو یا موټروی پولیسو ویند عمران شاه له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د ټانکر د اور لمبو تر 15 زیاتې موټر یا موټر سایکل نه هم سوځولې دي. نوموړی همداشان وایي چې د ټانکر تر نسکورېدو وروسته خلکو ته خبرداری ورکړی و چې ټانکر ته نږدې ورنشي، خو په خبره یې چې خلکو دوی خبرداری په پام کې ونیو چې له امله یې ډېرو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. پولیسو په لوی لار موټرې بسونه او ټرکونه د پیښې له ځایه نږدې 3 کیلومتره لرې ودرولي ول او هغوی ته خبرداری ورکړی و چې مخکې ټانکر اوښتی دی. تاسو مخکې مځئ، خو پر بیا بیا منع کولو سربېره له شاوخوا سیمو اوسېدونکو تیل وړلو لپاره ټانکر ته راغون شوه چې بیا وروسته په ټانکر کې چاودنه وشوه، اور یې واخیست او ګڼ شمېر خلکو ته یې زیان واړاوه. د پنجاب صوبې د یو دوه ژغورونکي ډلې کارکوونکي او همداشان د پاکستان د پوځ مرستندویه او ژغورونکي ډلې د پیښې ځای ته رسېدلي او ژغورونکي عملیات پیل کړي دي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې د هېواد د پوځ مشر په دغه پیښه خواشینی ښودلې او کاږي چې له سیمې څخه یې روغتونونو ته د ټپیانو د لېږدولو لپاره دوه هلیکاپټرې ورلیږلي او په روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان کړی دی. په عین حال کې بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف هم په ټانکر کې د اور لګیدنې د نوټس اخیستو ترڅنګ دو دغه پیښې د تحقیقاتو امر ورکړی دی.
پرون د بلوچستان ایالت په ژوب کې د مترقي ځوانانو یوې اتحادیې په کوټه او پاړه چنار کې د وروستیو بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې.
د شنبې او یک شنبې په منځنۍ شپه چې د ژوب ښار په بازار کې خلک د اختر لپاره په سودا اخیستلو بوخت وو، یو شمېر ځوانان د پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو. په کوټه او پاړه چنار کې د ترهګرۍ د وروستیو بریدونو په ضد چې شاوخوا 60 کسان پکې ووژل سول، احتجاج ته راوتلي وو او په شعارونو کې د ترهګرۍ وروستۍ پیښه د پښتنو د نسل وژنه ګڼله او د ترهګرۍ د ختمېدو غوښتنه یې کوله.
د پښتون نسل کشي، د کوټه او پاړه چنار د ماکوزي مواران، پښتانه وطن کې دهشتګردي
نسل.
په مظاهره کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی وو. د قومي وطن ګوند یو مرکزي مشر عبیدالله رشتي عمل په خپله وینا کې وویل، د پښتنو په وطن کې د ترهګرۍ د پیښو مسؤلیت که هر وسلوال سازمان پر غاړه اخلي، خو وایي تر شا یې د یو مملکت ادارې دي چې وایي نور باید په دې وسیله د پښتنو وژنه بنده کړي.
په دې وطن کې کومې پیښې کوي؟ دا که په پېښور کې کوي، که په کوټه کې کوي، که په کابل کې کوي، که په
په مظاهره کې شریک د مترقي ځوانانو د تحریک یو غړي رزاق غورزنګ آزادي رادیو ته وویل د لاریون هدف یې د ترهګرۍ د وروستیو پیښو غندنه ده. غورزنګ وایي د وسلوالو لپاره چې په څرګنده چندې ټولېږي، نو هر څوک اوس له دې خبر دی چې ترهګرۍ ته څوک وده ورکوي.
ما په خیال اوس د ګلۍ هر ماشوم ته فتح ده چې دغه څوک یې د دې تر شا چې دا کوم د 150 کلو تسلسل دی، په دې کې چې کوم دغه نړیوال قوتونه دي، خصوصا ریاستي او د انټلیجنس ادارې چې کوم دي، دا اوس کومه فټه خبره نه ده. دغه تیر ورځو کې په بربند ډول باندې دلته په ژوب او په پښتونخوا کې او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د ترهګرو لپاره مالی مرستې ټولې شوې دي.
د قومي وطن ګوند مشر عبیدالله رشتي عمل د پښتنو د ملتپالو او مذهبي ګوندونو پر مشرانو غږ وکړ چې تر هر څه لومړی باید په خپله خاوره کې امنیت ته لومړیتوب ورکړي او په ترهګرۍ کې د پښتنو د وژنو د مخنیوي لپاره سره یو شي.
حکومت دا مطالبه کوو چې ښه طالبان، بد طالبان دا د ورکی، موږ امن غواړو. ټولو پښتنو مشرانو ته دا وایو، محمود خان ته دا وایو، اسفندیار ولی ته دا وایو، مولانا فضل امان آفتاب احمد خان شیرپاو ته دا وایو، خدای ته وګورئ، پرېږدئ دا پارلیمنت، پرېږدئ نالت ته پر دې پارلیمنت پښتانه مرې ته پکې ناست دي. له ټولو لیډرانو خواست کوو کم از کم پر دا یوه نقطه یو سي چې موږ امن غواړو.
د مظاهرې په پای کې دوه قراردادونه هم وړاندې او تصویب شول. لومړی دا چې وایي په ژوب سیمه کې د وسلوالو طالبانو لپاره په جماعتونو کې کومې چندې ټولېږي، دا د بندې سي او امنیتي ادارې دې مخنیوي ته راوړاندې سي. دویم دا چې وایي د پښتنو سیاسي مشران دې سره کښېني او په ترهګرۍ کې د پښتنو د وژنو د مخنیوي لپاره دې یوه لویه جرګه راوبولي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. 12:15 سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمید الله محمدی له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي د کوچنی اختر مبارکي ټول افغانانو ته وایم د تلپاتې سولې په هیله. محمد قاسم ځواک لیکلي د کوچنی اختر مبارکي د ازادي رادیو ګران همکاران او د افغانستان ټول ولس ته وایم او طالبان باید جګړه بس کړي او د افغانانو له وژلو څخه لاس واخلي. بصیر هلمند له کابل: روژه خو په ویر او غم کې تیر سوه، خدای دې اختر په خوشالیو او خوشادیو کې تیر کړي. د ټولو شهیدانو د کورنیو د اختر مبارک وي. مصلی احمد زید لوګر لازری ولسوالی څخه لیکي چې د افغانستان ټول ملت ته د اختر مبارکي وایم، له طالبانو څخه هیله لرم چې سولې ته غاړه کښېږدي. عزت الله الهام د لوګر له لازری ولسوالی څخه لیکلي: ټول افغانانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم، خدای دې وکړي چې د تلپاتې سولې اختر به وي. ډاکټر عبدالرحمن شهید زاده د زابل له خاکي افغان ولسوالی څخه لیکلي: ستاسو خبرې ټیم او ستاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته د کمکي اختر مبارکي وایم، خدای دې وکړي چې له خوشیو څخه ډک اختر وي. فضل رحمان فضلي له ننګرهار لیکلي چې اختریزه مبارکي وړاندې کوم هغو کورنیو ته چې د روژې په مبارکې میاشت کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. ډیره مننه ستاسو د اختر مبارکیو او ټلیفوني پیغامونو څخه. وسم د اختر په مناسبت ځینی ځنګړي راپورونه راخلو. سږ کال کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د روژې میاشت افغانانو ته ډېره خونړۍ وه. یوازې په کابل کې شاوخوا 200 کورنیو خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. نور حال د وصل وصل په راپور کې:
په افغانستان کې کوچنی اختر له یوې خونړۍ روژې وروسته په داسې حال کې رارسېدله چې په ډېری کورنیو کې لا هم د غم ټغر خور ده. داسې ډېری کورنیو خلک شته چې غمونو ورڅخه د اختر خوښۍ هېرې کړې او د خپلو خپلوانو په ویر د غم اوښکې تویوي. کومه حمله چې د جوزا په لسمه د یو ټانکر په وسیله د جرمني سفارت ته نږدې په کابل کې وشوه، سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل. زوبیر د دغه پیښې له قربانیانو څخه ده چې خپل پلار یې په دغه پیښه کې له لاسه ورکړی او لا تر اوسه یې هیڅ درک هم نه لګي. د زوبیر پلار ترافیکو او د پیښې ځای ته یې نږدې دنده ترسره کوله. زوبیر ازادي راډیو ته وویل چې دا لومړی اختر دی چې د دوی په کور کې د غم ټغر خور دی او له دوی څخه د اختر خوښۍ هېرې کړي. پلار چې وي نو د هیڅ ډول کمی احساس نه کیږي، خو له بده مرغه که دا ځل په کور کې هر څه وي خو چې پلار مو په خوا کې نه وي، نه موږ اختر لرو او نه هم خوښۍ. د کابل ښار یو تنبل اوسیدونکی نصیر احمد ته بیا دا اختر ځکه خوندور نه ده چې د روژې په میاشت کې ډېرې خونړۍ پیښې وشوې. په دې اختر کې سلګونه کورنۍ د غم په ټغر ناستې. سلګونه کورنۍ چې پخوا به د خپلو پلرونو او میندو سره ناستې وي، په دې اختر کې دوی سره نشته. د روان کال د جوزا میاشت په 12 نیټه په کابل ښار کې د جرمني سفارت تر څنګ د فاضلاب د ټانکر په وسیله بمی حمله وشوه چې د امنیتي مسؤلینو په خبره په دغه 14 کې 150 تنه وژل شول او نږدې 400 تنه نورې ټپیان کړل. له 14 وروسته مظاهرې وشوې او د ورځې په اوږدو کې په تاوتریخوالي واوښتې چې په پایله کې 400 تنه وژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. له دې وروسته د مشانو جرګې د لومړي مرستیال د زوی د جنازې په مراسمو کې درې پرله پسې انتحاري حملې وشوې چې 8 تنه وژل او 19 نور ژوبل کړل. د پولیسو لخوا د تحسن کوونکو د خیمو د لرې کولو پر وخت هم تاوتریخوالی رامنځته شو چې له امله یې یو تن ووژل شو او 20 نور ټپیان شول. وسلوالو انتحاري حمله کوونکو د روژې مبارکې میاشتې په 16 د شیعګانو په یو جومات برید وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد ویل چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. له کابل سربیره په نورو ولایتونو کې هم د روژې په میاشت کې وسلوالې حملې وشوې. د هرات جامع جومات ته څیرمه چې کومه 14 وشوه، په دې پیښه کې 8 تنه ووژل شول. د همدې میاشتې په دوام و انتحاري حمله کوونکو د پولیسو د قومندانۍ پر 303 سپینغر زون حمله وکړه چې په پایله کې 15 پولیسو وژل شول او 14 نورې ټپیان کړل. وسلوالو مخالفینو د روان کال د روژې په میاشت کې په هلمند کې یو موټر بم 14 وکړه چې له امله 13 تنه ووژل شول او 16 نورې ژوبل کړل. د ولسی جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی وایي سږ کال اختر د افغانانو لپاره له غمونو او کړاوونو ډک دی. په همدې دلیل هغه وایي د سږني اختر لپاره هیڅ تیاری نه دی نیولی. دا وایي: زه خپل شخصا د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه لرم. په افغانستان کې ډېری کورنۍ غمونه لري. ډېری کورنۍ د اختر په ورځو کې د خپلوانو قبرونو ته د دعا لپاره ځي. دا اختر د غمونو ویرونو ډک اختر دی. د ډېرو کورنیو د غمونو تر څنګ سږنی اختر د حکومت لپاره هم متفاوت دی. د اجرایه ریاست د ویان رستیال جاوید فیصل وای افغان دولت په روان کال کې د سلګون افغانانو په وشل کې دوه غمجن ده. سکل اختر بل ډول ده، ځکه چې د روژې په میاشت کې مو ډیری هیوادوال له لاسه ورکړل. له همدې امله دا اختر له نورو اخترونو متفاوت ده. خو دا لومړی اختر نه ده چې د یو شمېر افغانانو په کورونو کې د خوښیو د نغمو پر ځای پکې د غم ساندې غږیږي، بلکې په تیرو اخترونو کې هم د خونړیو بریدونو له امله د ډېر شمېر افغانانو اخترونه غم لړلي او له خفګانه ډک ول. د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفینو حتی د اختر په لمانځه کې هم خونړي بریدونه وکړل چې له امله یې ډېر شمېر کسان مړه او ټپیان شول. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مې واورېدل سږ کال کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د روژې میاشت افغانانو ته له 2001 میلادي کال راهیسې ډېره خونړۍ ګڼل سوې ده. د اختر ورځ ده، خو ځینې کورنۍ هرکلی ته تش لاسې دي. دوی وایي دا چې د خپلو ماشومانو غوښتنې نسي پوره کولی، ځورېږي. عبدالقهار هم دغسې یو کس دی. اجمل تورمان یې د ژوند کیسه کوي.
اختر دی او په خار کې ګڼه ګوڼه، خو په دې ګڼه ګوڼه کې د داسې کورنیو غړي شته چې حتی د خپلې شپې ورځې د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري. له دې کورنیو یوه د خار په یوې برخه کې په یو بېوره کور کې اوسیږي. عبدالقهار هغه کس چې له ډېرې مودې راهیسې یوه پخه او لاس ګزڼ وهلې او سترګې هم لید نه لري. هغه یوازینی کس دی چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ ورکوي، خو ناروغي کار ته دم نه ورکوي او په سختۍ له ځایه پورته کیږي.
دی وایي غوښتل مې بیرون ووزم، په حویلۍ کې وغورځېدم، وروسته له ځایه په جګېدو ونه توانېدم. مغزي سکته مې وکړه، نیم بدن مې فلج شو، سترګو مې کار پرېښود، ټول وجود مې درد کوي، سخت تشویش را سره دی. غریبۍ بېچارګۍ ډېر احتیاج کړی یم، نه کار نه دنده، یوه مړۍ ډوډۍ ډېره په سختۍ پیدا کوم. د خپلو اولادونو راتلونکي ته ډېر اندېښنه لرم. اخر موږ څه وکړو؟
د اختر شپه ده او ماشومان سترګې په لاره که څوک ورسره مرسته وکړي. په داسې عمر کې چې باید خپلې لوبې کولې، خو د دوی اختر او د خوشحالۍ ورځ هغه ده چې دسترخوان یې ډوډۍ ولري او لوږه یې ونه ځوروي. د عبدالقهار د کورنۍ 15 غړي دي، دوه زامن او دوه لورګانې، په پردي کور کې چې وایي مرسته کوونکی یو خدای دی او بس.
وړه لور مې شیدې غواړي. په کور کې چې کله خپل خالد رساخان ته ګورم، ډیر خپه کیږم چې اولادونه به مې څه خوري. اولادونو ته مې کله یوه مړۍ وچه ډوډۍ پیدا کوم او کله یې په پیدا کولو هم نه توانېږم. ناروغ یم، هره نقصه 15,000-16,000 افغانۍ کیږي، خو زه یې توان نه لرم. بس همدا مې هڅه وي چې اولادونو ته مې یوه مړۍ وچه ډوډۍ پیدا کړم.
وایي چې یو میاشتنی زوی له لوږې چیغې وهي، ژاړي، خو د مېرمنې شیدې له لوږې او اندېښنې وچې شوي دي. ښایي دا یوازینۍ کورنۍ نه وي چې له دا شان ستونزو سره لاس او ګریوان وي، خو د عبدالقهار له خفګانه د ډکې څیرې او د ماشومانو د سړې خندا په لیدلو سره یې سړی خواشینی شي. وایي چې روژه یې په وچې ډوډۍ تېره کړې او اوس چې یوه ورځ اختر ته پاتې ده، په ویره کې دی چې په اختر کې به په دسترخوان وچه ډوډۍ هم ولري که نه. تیار سترګې له اوښکو ډکې شي.
ډېره دردونکې ده، بیخي ډېره دردونکې ده. ما خپل اولادونه په ډېرې خوارۍ رالوی کړي، خپل ځان مې احتیاج کړی، خو په دوی مې سخته نه ده راوستې. اوس چې دوی چا ته لاس نیسي، نو ما ته ډېره دردونکې او سخته ده.
وایي چې کله روغو نو آزاد کاروبار یې کوو، د خپل لاس ګټلې روزي به یې خوړله، خو په خبره یې چې روزګار اوس دی مجبوره کړی چې خپلو هیوادوالو خویندو ورونو ته کوم چې توان لري د خپلو بچو د ژوندي پاتې کېدو سوال وکړي.
مخکې مې آزاد کاروبار کاوه، خو اوس مې سترګې کار نه کوي او پر ځای پروت یم او هیڅ مې په وس نه دي پوره. مخکې د الله شکر و، نه مې ځان چاته احتیاج او نه مې اولادونه. د دوی هره غوښتنه مې منله. د یوه جوړه کالیو پر ځای مې ورته درې جوړه کاوه، خو اوس هم الله مهربانه دی. مسلمانان شته، مسلمانی شته زه له خپلو ټولو ورونو غوښتنه کوم چې د دوی په مال کې د الله برکت واچوي باید له بېوسه خلکو سره مرسته وکړي
دی وایي ماشومان بهر نه پرېږدي ځکه که نور ماشومان وګوري چې نوې جامې اغوستي او اختر نمانځي بیا ځوري کی وایي دا ورته تدریجي مرګ دی چې ماشومان راځي او ورته وایي چې د ګاونډیو له کوره د خوندورو خوړو بوی راسي
دستی خو اختر ته موږ هیڅ آمادګي نه لرو ماشومان ټول وایي پلاره موږ ته د جامې نه دی اخیستي بوټان دی نه دی اخیستي هغه دی نه دی اخیستي دغه دی نه دی اخیستي هغه زوی مې په همدې خاطر خونځي د نه تلو چې بوټان یې نه لرل زه دومره پیسې نه لرم چې د سر ویښتان مې لوی شوي دا پې جوړ کړم میرمنې مې راته وویل چې روژه مه نیسه ما ورته وویل چې موږ په بوزه کې څه خوړلي چې اوس لا روژه ونه نیسو هیڅ نه لرو چې وی وخورو او څه نه لرو چې په غاړه یې کړو اصلا موږ هیڅ اختر نه لرو
عبدالقهار د خپل ناروغۍ د درملنې لپاره ډیره هڅه کړې او لا هم د خپلې ځوانې میرمنې او ماشومان لپاره د روغ صحت په هیله دی دی له خپلو خلکو د لاسنیوي هیله لري
د روژې په میاشت کې خونړیو حملو سږ کال د اختر د لمانځنې لپاره د کابل ښاریانو شور او ذوق کمرنګه کړی دی دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نهیلي او د تروریستي بریدونو څخه بیره اجازه نه ورکوي چې د اختر له ورځو په هغه بڼه چې لازمه ده هرکلی وکړي حدیث پردیس په خپل راپور کې دغه مسله څېړلې او د خلکو نظرونه یې راخیستي دي
د کابل ښار اوسیدونکي سږ کال د روژې د خونړۍ میاشتې له تېرېدو وروسته د اختر خوښۍ لمانځي د هغه اختر خوښۍ چې وار له مخه یو شمیر کورنۍ د خپلو عزیزانو د له لاسه ورکولو د غم په ټغر ناستې دي یو شمیر کابل ښاریان وایي په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو وروسته دوی له دې ویرې چې بیا هم داسې حملې کیږي نشي کولای چې په آرامه ذهن د اختر هرکلی وکړي د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي کریم او نقیب الله وروستۍ پیښې نه یوازې د اختر په نمانځلو بلکې په ټولو برخو کې ستونزې جوړې کړي دا چې امنیت نشته څوک د دې جرأت نه کوي چې ښار ته لاړ شي او توکي وپیري دا دې ته ورته ده چې ټولو په کورونو کې ځانونه بندیان کړي وي ښار ته چې لاړ شي هره لحظه د دې ویره شته چې پیښه رامنځته شي خلک په ویره کې دي نه اختر پاتې دی او نه یې خوشحالي
حوادث اخیری که در افغانستان رخ داد متاسفانه خیلی زیاد است مردم
افغانستان که چوروسی پیخی وشوی لبد مرغ ټول افغانان او په خاصه توګه کابل خاریانو ته زیان ورساو دغه وضعیت طبیعتا د خلکو پر ژوند ډیر غیس کړي او په کابل کې اختر په داسې حال کې منزل کیږي چې خلک ډیر کم یو بل ته ورزي سکال د روژې په میاشت کې په کابل ښار کې تر بل هر وخت زیات بریدونه ترسره شول چې لوی هغه یې د جوزا د میاشتې په لسمه نیټه و چې د چارواکو په خبره دغه حمله په افغانستان کې په خپل ډول کې لومړنۍ وه د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره په دغه پیښه کې 150 تنه ووژل شول او له 400 څخه زیات کسان ټپیان شول همداراز له هغې وروسته په کابل کې د مظاهرو پر مهال د ځینو کسانو وژنه د اعتراض کوونکو له لورې د تحسن د خیمو درول د لارو بندېدل او د سالمې زدیار په جنازه کې هری حمله نورې مهمه پیخوي لدې ټولو ستونزو سره سره یو شمیر روان شناسان وایي خلک باید غم ته په غم میدامه ورنکړي او په وړو خوخیو سره په زړونو کې لوی هلی ژوندۍ وساتي روان شناس او ډاکټر شرف الدین اعظمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ژوند له ستونزو سره مل دی خو باید د ستونزو پر وړاندې مبارزه وشي
دوستانو
قطعا غم ته په غم دوام مو ورکوئ موږ مجبور یو ژوند وکړو او د خپلو اولادونو لپاره تکیه شو ژوند یو ترتیب شوی او ښکلی شی نه دی بلکې ستونزې او ګواښونه لري خو موږ یې باید پر وړاندې مبارزه وکړو
و ما باید مبارزه کنیم
خو څنګه کېدای شي پر منفی فکرونو بریالي شو او کېدای شي چې د مشورو لپاره رواني دفترونو ته له ورتک پرته له ځان سره مرسته وکړو او یا له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه کېدای شي مثبت فکر رامنځته کړو د دې پوښتنو ځوابونه له ښاغلي عظیمي څخه اورو
بدون شک هم قسم کوم منفی تلقین میکنیم کله انکار استو انفجار استو درما استو غرام استو اولی سر مو
له شک پرته په هغه شکل چې مونږ منفی تلقین کوو همغه سکیږي لکه مونږ کله چې پر لار روان یو او وایو دغه ټانکر به چاودنه وکړي نو چاودنه کوي د کور چت به راو غورځیږي نو راو به غورځیږي او په خیخو به یې ټپیان شو په همدې توګه مونږ کولی شو په خپل وجود کې مثبت فکرونه رامنځته کړو له ژونده خوند واخلو پارکونو ته لاړ شو او له خپلو ماشومانو سره لوبې وکړو او له خپلو ماشومانو او میرمنې سره میلې ته لاړ شو او آرامه ژوند وکړو انسانان واقعا قوي دي په وروستیو کلونو کې د افغانستان د مرکز په ګډون په ولایتونو کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي، خو د جګړې له لسیزو وړاندې کیسه داسې نه وه. خلکو په شور او ذوق د اختر خوښي نمانځله. احمد شاهین د هغو کسانو له ډلې یو دی. نوموړی وایي د اختر د راتګ لپاره به یې شیبې شمارلې او د اختر د نمانځلو په برخه کې هیڅ ستونزه نه وه.